کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې پامو کوي د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
طالبان وایي د امریکا د متحده ایالاتو سره په قطر کې د سولې خبرې به سبا ته هم ادامه ولري. په سوریه کې د کوردي ملیشو او امریکایي قواوو د موټرو په کاروان باندې ځانمرګي برید شوی دی او اقتصاد پوهانو ویلی دی بی اعتمادی او تجارتی شخړې نړیوال اقتصادي پرمختګونه سوکه کولی شي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم درته خبرو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وی د راټول شوو مالیاتو د شفافیت لپاره تدارکاتي سیستم جوړ کړی دی.
موږ د خپل سیستم سره مچ کوو، شتون ځواب یې ورته وایي چې نه، دغه موږ سیستم دا خبره کوي تاسو کوم معلومات یې راکړي دغه رقم دی، فرق پکې دی.
د سالنګ پر لار تلونکو مسافر له ستونزو سره مخ دي.
واړه ډیره ده، پاکه کړې هم ده، دواړه خوا واړه ډیره پرته ده، موټرې باربرې ولاړې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې په روانو خبرو رپورټ او مرکه هم لرو. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. طالبان وایي د امریکا د متحده ایالاتو سره په قطر کې د سولې خبرې به سبا ته هم ادامه ولري. په افغانستان کې د سولې او سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په دې تیرو څو میاشتو کې د متحده عربي اماراتو په شمول په قطر کې د طالبانو د نمایندګانو سره سوزلې د سولې خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیلزاد او د طالبانو د دې غونډې نتیجو ته خوشبینه ده. د دې شورا نطاق احسان طاهری داسې ویلی دي.
امیدوار هستیم که نشست مثبت باشه.
هیله من یو چې دا غونډه مثبت وي او که وروستۍ هم نه وي، داسې غونډه وي چې وکولی شي د سولې خبرو پریکړه افغانانو، افغان حکومت او طالبانو ته وسپاري. پرته له دې هره غونډه که داسې دوام پیدا کړي، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هیڅ ګټه نه لري.
امریکا او طالبانو د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د قطر د مشرتابه سره د رسمي غونډو لپاره دوحا ته رسیدلې. ډیپلوماټیکو منابعو د امریکا غږ ته وویل احتمال لري چې په دې سفر کې د طالبانو د نمایندګانو سره هم وګوري او هغوی وهڅوي چې په افغانستان کې د جنگ د سیاسي حل لپاره په مذاکرو کې برخه واخلي. په قطر کې د خبرو د شروع کېدو نه مخکې په افغانستان کې په یو نظامی ځای کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې او د موټر بم په حمله کې د افغانستان د امنیتي قواوو د سلو نه زیات خلک ووژل شول. ډیپلوماټیکو منابعو د امریکا غږ رادیو ته وویل توقع کېږي چې د طالبانو او د امریکا په دې غونډه کې هغه پیشنهادونه نهایي شي چې په ابودابي کې د افغانستان د خارجي عسکرو د وتلو د نیټې په هکله تبادله شوي دي.
د افغانستان دننه خبرونو کې د میدان خار په پرونی یعنی د دوشنبه ورځ 14 کې د وژل شوو خلکو شمیر شپږ دېرش تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دي چې په میدان ښار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په یو مرکز باندې د موټر بم په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ دېرش تنه دی. د ملي امنیت ریاست په دغه اعلامیه کې دام ویلي چې په دغه چاودنه کې 850 نور عسکر زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي دا حمله دوی کړې ده. د جمهوري ریاست ماڼۍ او په کابل کې د امریکا سفارت په میدان وردګو کې د ملي امنیت په خاصو ځواکونو د موټر بم دغه برید غندلی دی.
د کابل د ولایت نه د ولسی جرګې د انتخاباتو د یو شمیر ناکامو کاندیدانو پلویانو مظاهره کړې ده او د کابل ښار ته د ننوتلو دروازې بندې کړې دي. دا مظاهره چان غواړي چې په پارلماني انتخاباتو کې د کابل د خلکو رای باطل شي. د مظاهره چانو په داسې حال کې د غوښتنه کړې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره هفته د کابل د ولایت د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې د ډیر ځنډ وروسته اعلان کړې. د مظاهرو تنظیمون کی هارون معترف د امریکا غ رادیو ته ویل چې دوی نن سهار په مراد بیگ کمپنی پولیچرخی او سیاسنګ کې د کابل د خار دروازې بند کړې. معترف ویل دي د کابل رای باید باطل اعلان شي او هغه کسان چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې په فساد او خیانت تورن دي ونیول شي او د ملک نه وتلو ته پرې نه خودل شي.
او د قندار د خرقی شریف متولیان تر نختی وروسته بی وسلی شوی دی. د قندار امنیتی چارواکی وی د خرقی شریف په زیارت کې د دوه متولیانو ترمنځ په وسلواله نخته کې زیان نه دی رسیدلی او دواړه لوري بی وسلی شوی دی. عیني شاهدان وی چې د خرقی شریف د متولیانو نسیم اخونزاده او مسعود اخونزاده ترمنځ د مالی مسایلو په سر لفظی شخړه په نخته بدله شو او یو ساعت یې دوام وکړ. مسعود اخونزاده د جنوبی حوزه د پاره د سولې په چارو کې د جمهور رئیس غنی د سلاکار دند لري. په دې نخته کې یو پولیس ټپي شوی دی او نور زیان چاته نه دی رسیدلی.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د بلوچستان په ایالت کې د تیلو د یو ټانکر او د بس د ټکر لامل او ویش کسه وجل شوې دي. چارواکو د دې کسانو د هویت د معلومولو لپاره کار پیل کړي. دوی وایي په دې پیښه کې سلور کسه ژوبل شوې هم دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې ټانکر له ایران نه قاچاقي تیل انتقالول. د پیښه په حقله تحقیقات شروع شوې دي.
په سوریه کې د امریکایي قواو او کوردی ملیشو د موټرو په کاروانم ځان مرګ بریټ شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې دا دویم بریټ دی چې پر امریکایي قواو کیږي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې په بریتانیا کې ده ویلې دي چې د دوشنبې د ورځې په 14 کې 15 کسه وژل شوی دي. د امریکا د پاوز یو نتاق شان راین ویلې چې دوی ته په بریټ کې زیان نه دی رسیدلی.
اقتصاد پوهانو ویلی دی چې سیاسي بې اعتباری او تجارتی شخړې نړیوال اقتصادي پرمختګ سوکا کولی شي. د نړۍ سباندې 3000 سیاسي او اقتصادي مشران د سویس د داوس په ښار کې غونډې شوي او په دې ستونزې غږیږي. نن په مقدماتي غونډو کې په تجارتي راکړو ورکړو او اقتصادي همکاریو خبرې وشوي. د دې خبر تفصیل شافیع سردار لولي.
د نړۍ اقتصادي غونډه سش کال د سویزرلین په یو داسې تفریحي ځای کې کیږي چې یوازې بډایان ورتللی سي. د فقر او نیستۍ سره مبارزه کوونکي د غونډې مشرانو ته یو پیغام لري. د اکسفام نړیوالې ادارې مشره وینې بیانې ما وایي
د نړۍ سترو بډایانو، د نړۍ ځواکمنو، د نړۍ سترو سیاسي مشرانو د زخ ډیر فقر د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، ځکه نور دغه فقر له چتینه وتلی دی.
د نړیوال وچه صندوق رئیس د دوشنبې په ورځ وویل د نړۍ اقتصاد مخ په وده دی، خو تر هغې اندازې لږ سوکه دی څومره چې ورته تمه کېدله. دغه سروې دا هم څرګندوي چې په یو شمیر تجارتي کړیو کې بدبیني له دې څخه راپیدا سوې ده چې په نړیواله کچه غیر یقیني حالات موجود دي. په دغه سروې کې دا هم څرګنده سوې ده چې پر سیاسي مشرانو باندې په نړیواله کچه بې باوري زیاته سوې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي.
شپږ ورځې کېږي چې د امریکا په لاس انجلس ښار کې د 10000 نه زیاتو ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو په خاطر مارش پیل کړی دی. دغه مارش کوونکي د حکومت نه غواړي چې د ټولګیو شمیر زیات کړي او اضافي مامورین استخدام کړي. په دغه ښوونځیو کې چې ښوونکو یې اعتراض کړی دی څه باندې 600000 زده کوونکي سبق وایي.
د سناد جرګې جمهوری غوښتونکو غړو په دې خاطر د لګښتونو پیشنهاد خپور کړی دی چې د حکومت ځینې دفترونه چې 2 ورځې کېږي بندي بیرته خلاص شي. یو دیموکرات ویلي دی چې دغه پیشنهاد چې د جمهور رئیس ټرمپ په هدایت لیکل شوی دی په اصطلاح د روغې جوړې پلان دی کومه ګټه نه کوي.
او د سودان جمهور رئیس عمر بشیر قطر ته روان شوی دی. د حکومت ضد پراخ مظاهرو نه وروسته چې سودان یې ولړزو دا د عمر بشیر لومړنی خارجي سفر دی. ټاکل شوی ده چې عمر بشیر سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ د قطر د امیر شیخ تمیم بن حامد الثانی سره وګوري او د اړیکو په پیاوړتیا وغږیږي. د قطر دولتي تلویزیون نن دا خبر خپور کړی دی. بشپړ وبخي بشیر کوشش کړی دی چې احتجاجونه عادي حرکت دی، ټینګار کوي چې مظاهرې او تشدد کې خارجي ایجنټانو لاس لري. بشیر په خپل بیان کې نن ویلي دي چې د احتجاج کوونکو ځینې کسان دي چې هغوی مظاهره چان وژلي دي.
د یونان پارلمان د مقدونیې او د یونان د روابطو د عادي کېدو لپاره په یو لایحې باندې بحث کوي. د پارلمان چارواکو سمدستي په دې موافقې د رایګیرې لپاره د پنجشنبه ورځ ټاکلې ده. د دې لایحې په اساس د مقدونیې نوم بدلیږي او یونان به په اروپایي ټولنې او ناټو کې د مقدونیې د غړیتوب په باره کې د خپل اعتراض نه تیریږي.
او یو بل خبر دا ده چې پاپ فرانسیس به سبا یعنی د چهارشنبه پرز په اول ځل پانامې ته ولاړ شي. توقع کیږي چې هلته به د ځوانانو په نړیوال فیستیوال کې ګډون وکړي چې د یو نیم لک نه زیات ځوانان به ورته ورځي. څه باندې دوه کاله شوي دي چې پانامه د پاپ فرانسیس هرکلي ته تیاری نیولی دی.
او د جرمنی مقاماتو د ایران د ماهان د هوایی شرکت الوتکو ته د جرمنی په هوایی ډګرونو کې د کیناستو اجازه نه ورکوي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د امریکا او طالب اساسو ترمنځ د مذاکراتو روان بهیر لاپسې اوږد شي، د افغان سولې په بهیر کې به نورې ستونزې رامنځته شي. دغه شورا د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له استازو نه غواړي چې د روانو مذاکراتو له لارې زر تر زره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. په موقعی په دې اکړه د آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغان سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د سلورم پړاو له پیل سره هممهاله د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفرونه او غونډې به د سولې په بهیر کې د نورو ستونزو لامل شي. د سولې شورا له ښاغلي خلیلزاد څخه غواړي چې سیمې ته یې سفرونه باید دوامداره نشي او د روانو مذاکراتو له لارې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره پرانیزي. د دغې شورا ویاند سید احسان تایری د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل: موږ له امریکا او له ښاغلي خلیلزاد څخه یوه غوښتنه لرو. له شک پرته رول یې ډیر ګټور او پیاوړی دی. د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی، په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په پروسه کې له موږ سره ډیر همکار دی. خو له دوی څخه غواړو چې غونډې او سیمې ته یې سفرونه دوامداره نه شي. که هر څومره ژر کولی شي او امکان لري چې دا حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل کړي، په هماغه اندازه هم د هغوی او هم زموږ لپاره ښه ده. ښاغلی طاهری زیاته کړه چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د زلمی خلیلزاد د مذاکراتو څلورم پړاو تیره ورځ پیل شوی او نن هم دوام کوي. طالبانو تیره ورځ په یو بیان کې تایید کړه چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له استازو سره د ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د افغانستان د جګړې پیچلتیا او سولې ته د سیمې د ځینو هیوادونو د لیوالتیا نشتوالي ته په کتو لا هم زیات وخت اړتیا ده چې د ښکېلو خواوو ترمنځ مذاکرات پیل شي. د دغه انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل:
لا جنگ درول لپاره سومیاشتې ز فکر کوم تر اوسه هم لږ وخت دی. خو بیا هم د دې ترڅنګ هغه چیلنجونه چې په اصطلاح هغه خندونه چې د دې په وړاندې شته دي او موږ یې وینو نه، اما دغه موضوع یې په اصطلاح ډېر اوږده کړې ده او کړکېچنه کړې، هغه د سیمې اطلاعاتي کړۍ دي. دغه کړۍ خپل اهداف یا لاسته نه دي ورغلي او یا هم ټریلر یې پاتې دي. په نحوې دوی کوششونه کوي چې دغه موضوع نوره هم اوږده کړي تر څو دوی هغه خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه او افغانان له خپل ټول ځواک څخه په استفادې د سیمې د هیوادونو په کچه د نظر یووالی او همغږي رامنځته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند وایي چې د دغې همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د یادې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د سیمې هیوادونو ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ چین ته ځي. د ښاغلي طاهری پر وینا محمد عمر داودزی به د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د چین له حکومتي او حزبي لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع پر رامنځته کولو او په دې برخه کې د چین لا ښکېلېدو په اړه خبرې وکړي. د سفر دویمه اجنډا د پاکستان په اړه ده او په دې برخه کې د چین رول په اړه. لا شک پرته پر پاکستان ډیر رغنده رول لري. د چین لاره موږ غواړو چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د تحریک رهبری په مستقیم ډول وهڅول شي تر څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره تیرونی پاکستان ته خپل لومړنی سفر پیل کړ. د دغې شورا چارواکو پاکستان ته د ښاغلي داوودزی سفر ګټور بللی او ویلي دي چې د پاکستان حکومتي، سیاسي او مذهبي مشرانو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د همکارۍ او ټینګې ژمنې کړي دي چې اوس یې دوی د عملي کېدو په تمه دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ادامه ورکو. په افغانستان کې د سولې د هڅو په دوام قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو خبرې چې د دوشنبه په ورځ بیا پیل شوې وینن هم دوام لري. دا چې روانو خبرو ته څومره خوشبیني پکار ده، سیاسي مبصر او د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
امریکایان خوشبینه دي او د ترامپ نه نیولې بیا تر خلیلزاده پورې، بیا د خلیلزاده نه مخکې الیس ویلز چې دوه واره د طالبانو سره لیدلی وو، اتمن یو څه باندې پوهیږي چې موږ نه پوهیږو. او د خوشبینۍ په دې ده چې سوله به راځي او طالبان به د افغان حکومت سره خبرو ته کېږي او د جنګونو ته به خاتمه ورکول کېږي. نو دا خبرې خلیلزاد بیا او بیا هم تکرار کړي دي، او خو طالبان باندې هم د ټول دنیا نه فشار ده. نو یو څوک چې دغه ټولو خواوو سره په تماس کې وي ورته معلومیږي بهتره چې خبره کومې لوري ته روانه ده، او داسې معلومیږي چې خبره انشاءالله سولې خواته روانه ده.
بله، مزاق صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو په داسې حال کې سره لیدلی دي او خبرې کړې دي، لا هم دوام لري چې طالبانو په وردګ ولایت کې د یوې غټې خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. دا د سولې روانو هڅو ته څه پیغام رسوي؟ ولس دې نه څه برداشت کولی شي او دوی باید څومره هیله ورته ولري؟
دا پرښتنه سره طالبانو ته خپله ډېر غټ مشکل به خلق کړي، ځکه دوی په داسې جرمونو باندې چې خپله اعتراف وکړي نو باید دغه جرمو ځواب دوی ووایي. مثلا که دوی جنگ د افغانستان له حکومت سره وي، نو ولې په دې کې ښځې او ماشومان او سپینګیري او ولې جوماتونه او ولې نور ملکي ځایونه په نښه کېږي او هلته خلکو ته تاوانونه رسیږي؟ دا به دوی دپاره ډېر مشکل وي.
د سټراتفورد کامنټري امریکایي خپرونې د افغانستان د سولې هڅو ته یوه کتنه کړې ده. که د افغانستان د سولې لپاره د غروانې خبرې ناکامه شي، نو دلیل به یې د امریکا لخوا د طالبانو د غوښتنو ردولي، چې البته همدغه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. نو اوس پوښتنه دا ده مزاق صاحب، چې په افغانستان کې د امریکا دوامداره دخالت یا پاتې کېدل خو د نړیوال تروریزم په ضد د پراخو عملیاتو یوه برخه ده. که چیرته امریکا دغه شرط د طالب استازو سره مني، فکر نه کوي چې امریکا په خپل نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي؟
بالکل، زه اطمینان لرم چې ترامپ دا فیصله چې 5000 عسکر به راوباسي، دا د یو خوش نیت د جوړېدو لپاره یو اقدام و او یو وعده وه. په هیڅ صورت دوی لکه تاسو چې وویل د ملل متحد د قوانینو د فیصلې سره سم افغانستان ته راغلي دي، ناتو او امریکایي قواوې، او هلته به فیصله کېږي چې په افغانستان کې صلح وشوه، په افغانستان کې آرامي ده، افغانستان خاوره د بل ملک په مقابل کې نه استعمالیږي، او له هغه نه وروسته به دوی فیصله وکړي چې خارجي عسکر د ټول د افغانستان نه ووځي. که طالبان په دې باندې اصرار کوي چې ټول عسکر ده ووځي او هغه نه وروسته دوی صلح کوي او خبرې کوي، زه ګمان نه کوم چې دا خبره به نه د افغانستان حکومت ورسره ومني او نه به ملل متحد راستول شوي قواوې به ورسره ومني.
دغه دوه شرایط چې په روانو خبرو کې مطرح شوي دي، چې د طالبانو له لورې دا شرط دی چې بهرني ځواکونه دي وځي، او د امریکا له لورې دا شرط دی چې کله طالبان افغانستان ته راځي نو دا خاوره به د دوی په ضد نه استعمالیږي. که چیرته دواړه لوري دا شرایط اومني او روغه جوړه وشي، د دې شرایطو د عمل کار تضمین څوک کوي او څوک به وکړي؟ شي
بالکل هیڅوک یې نشي کولای. او په امریکا کې ترامپ ته په خپله امریکایانو په داخل د حکومت کې او د نورو نهادونو د لارې نه یاداوري ورته کړې ده چې که ته ټول قواوې لکه چې روسانو د افغانستان وباسلې، وګوره چې په افغانستان کې څه حال پېښ شو، که ته دا قواوې راوباسې څوک دا تضمین کولی شي چې بیا بل 9/11 به تکرار نه شي؟ که څه هم دوی د خبرو د جوړېدو دپاره، د خبرو د دوام لپاره زنی زمانی کوي لیکن اخري مرحله ته چراور رسیدي اروپایانو امریکایانو ته خپل امنیت او خپل ملکونه تر هر څه ډیر مهم دي نو دوی به څنګه دا فیصله وکړي چې زموږ امنیت او زموږ ملکونه ته نور نه د افغانستان خطر نشته که دلته داعش هم وي که طالب هم وي که القاعده هم وي او که د نور هم وي
ډیره مننه مساق صاحب کورم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو نه 10.9 میلیارد ډالر افغانۍ وبخي میلیارد افغانۍ عواید ټول کړي دي
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګلاری بیوایی چې له 1994 کال راهیسې د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو څخه 10.95 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي. ښاغلی اریوب د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه عواید ټول د دولت خزانې ته اضافه شوي او یوازې د سږ کال په عوایدو کې 115 میلیون افغانۍ د روشن مخابراتي کمپنۍ لخوا نه دي ورکړل شوي.
و 115 میلیونه د طلبات پاتې دي چې هغه یوازې د روشن شرکت سره دي. روشن شرکت تاسو ته معلوم دی یو 2 ځله دوی قوي ضربې وخوړلې، انفجارات به وشول، څو تاوان ورته ورسېدلو. نو هغې په خاطر باندې دوی ژمن دي، دغه پیسې چې دي داسې نه دي چې دا پخوانه پاتې دي، دا پیسې هر وخت دوی ورکوي. اوس ژمنه کړې ده چې د 2 میاشتو کې انشاءالله موږ ټول دغه څومره طلبات دا خلاصوو.
خغلی اریوبی زیاته کړه چې د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو د شفافیت لپاره د ریئل ټایم ډیټا منیجمنت سیستم تدارکاتي پړاو بشپړ کړی او دغه پروژه د ملي تدارکاتو لخوا منظور شوې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر دغه سیستم په اړه وویل:
کس د سل افغانۍ یو کارت واخیستلو، دا کارت سپین کړلو، پیسې جمع کړلې. دغه سیستم لاس رسائی لري چې دغه ستاسو لس فیصد معلومی کی. کله چې دغه پیسې معلومی شولې په اخر د میاشتې کې بیا کمپنیانو سره موږ حسابي کوو. دوی موږ ته خپل معلومات راستوي چې دومره پیسې جمع شوي. موږ به د خپل سیستم سره مچ کوو چې دغه که چیرته پکې مشکل و، که چیرته پکې ستونزه وه، بیا ورته وایو چې نه، دغه موږ سیستم دا خبره کوي تاسو کوم معلومات چیره کړي دغه رقم د دې فرق پکې دی.
خله شفافیت څخه د سار بنسټ بیا وایي چې د ریئل ټایم سیستم ځکه جوړ نه شو چې په جوړېدو سره د یو شمېر کسانو ګټې له منځه تللې. د دغه بنسټ یو غړي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو څخه ټول شوي عواید شفاف نه دي او د ریئل ټایم سیستم هم د دې لپاره جوړ نه شو چې په دغو مالیاتو کې درغلي ترسره شي.
د ریئل ټایم سیستم جوړول تخنیکی او تدارکاتی موضوع نه و، بلکې یو سیاسي موضوع و. هغه هم د دې لپاره چې د یو شمیر کسانو ګټې د دغه سیستم په جوړولو سره له منځه تلې، نو ځکه دغه سیستم جوړ نه شو.
د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو د شفافیت په اړه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د جمهور رئیس غنی د کابینې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی باندې تور لګېدلی و چې د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو کې درغلي کړې ده. ښاغلی وحیدی د لومړي ځل لپاره د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې لخوا یوې ځانګړې محکمې ته حاضر شو چې وروسته بیا برات واخیسته. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیا وایي چې د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو عوایدو کې شفافیت وجود لري، خو د خلکو د لا اطمینان لپاره به د ریئل ټایم په سیستم کې هم کار وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. جمهوري غوښتونکي پلان لري چې په دې نوې لایحې نن د سنا په مجلس کې رایګیری وکړي او د تیرو 2.5 ورځو جنجال پای ته ورسوي. دغه نوې لایحه د ولسمشر ټرمپ د هغه وړاندیز پر بنسټ جوړه شوې چې د دیوال سره د موافقې په بدل کې د هغو غیر قانوني کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي چې په ماشومتوب کې امریکا ته راوړل شوي دي، خو د دیموکراتانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او د دې نوې لایحې د ملاتړ کولو امکان ډیر لږ دی. نور حال پر رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون د بشري حقوقو د ازادي غوښتونکو رهبر مارټین لوټر کینګ څلور ورغی خو د حکومت د بندیدو په اړه هیڅ ونه ویل. جمهور رئیس ترامپ له خپل مرستیال مایک پینس سره یو ځای د احترام مراتب وړاندې کړل.
د ټولو سهار دی په خیر وي، دای وخه او خلک ورځ ده له ټولو هاو کسانو چې دلته دي مننه کوم.
خو له دې وړاندې په یو ټویټ کې ولیکل دیموکراتان ځانونه تیر باسي چې وایي کولی شي د دیوال جوړېدو پرته د مجرمینو نشي توکو د انسانانو قاچاق او مهاجرینو مخه نیولی شي. زه وایم لوبي بند کړی او امریکایانو ته هغه خوندیتوب ورکړي چې مستحق دي، بشري ناورین دی. دیموکراتي سناتوري کاميلا هارس د حکومت د بندیدو لپاره پر جمهور رئیس ترامپ انتقاد وکړ.
جمهور رئیس ترامپ د دیوال د پروژې له امله امریکایان يرغمل کړي دي. 800,000 امریکایان د هڅه کوي چې څنګه د کور کرایه او قسطونه ورکړي. دا یو غیر مسؤلانه کار دی. دوی د دیوال پر ځای خپل تنخواه غواړي. دا باید روښانه وي چې د اوسنۍ ادارې لومړیتوبونه څه دي. لومړی باید حکومت فعال شي او وروسته خبرې وشي.
کامیلا هارس وویل د حکومت له پرانستلو وروسته کېدای شي چې د مهاجرت د پراخو اصلاحاتو په اړه خبرې وشي، خو د امریکایانو ګروګان کول یو غیر مسؤلانه کار دی. په همدې غونډه کې کامیلا هارس د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کاندیداتوري اعلان وکړ.
له خپل هیواد سره مینه لرم او دا خپل مسؤلیت ګڼم چې د خپلو خلکو لپاره مبارزه وکړم او زه دې کار ته چمتو یم. زه پوهیږم څنګه مبارزه وکړم. په ځانګړي توګه کله چې د خپلو مقدسو ارزښتونو په اړه د مبارزې خبره کوو.
بل خو د نیویارک سناتوري کریستن ګلبراند چې د مارټین لوټر کینګ جونیئر د ورځې په مناسبت سلګونو کسانو ته وینا کوله، سیستماتیک تعصب ته اشاره وکړه.
موږ باید په خپل هیواد کې د بنسټونو او افرادو او سیستماتیک تبعیض په اړه صادقانه بحث ولرو. هغه څه چې کیدای شي د نسلونو لپاره په کورنیو او خلکو کې پاتې شي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس وایي دا ناهیلي کوونکی وه چې د کانګرس مشر نانسي پلوسي د جمهور رئیس ترامپ وروستی وړاندیز رد کړ.
هغه څه چې جمهور رئیس پیشنهاد کړل په جنوبي سرحد کې د امنیتي او انساني ناورین د هواري او د حکومت د پرانستلو لپاره یو ښه اقدام و. د سنا مشر مچ میکانل ورسره هوکړه کړي او د سیشن په پرځ به مجلس غونې ته وړاندې شي. کانګرس به خپل کار پر شروع کړي.
مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي هیله مند دی چې دا پلان وکړي شي د سیشن په پرځ مجلس ته تر وړاندې کېدو وروسته د سناتورانو ملاتړ ترلاسه کړي.
قدرمنه اوریدونکو د سالنګ پر لوی لار اتلونکو مسافر د ستونزو سره مخ دي. دا چې کوم ستونزو سره مخ دي راځي د ګلهم نیازمن رپورت اور.
د نورو کلونو په څیر سکل بیا د سالنګ پر لوی لار مسافر د تګ راتګ پر وخت لستونزو سره مخ دي. د غلوی لار بش پړه خامده د واورو لامل چې سرک یخ نیولې وي موټر خوېږي او مسافر له خطر سره مخ کیږي. د دغې لارې مسافر وایي چې له سالنګ تیرېدل ورته د مرګ په بیه تمامېږي، ځکه چې د دغه 80 کیلومتر سرک په اوږدو کې چې بش پړ خام او یخ نیولې وي هیڅ ډول اسانتیا نشته چې مسافر ته د پیخیدونکو خطر کچاره ټیټه کړي. تیر ورځ هم د سالنګ لار د واوري خویدو لامل څو ساعته بند و او مسافر په یخنۍ کې د لارې خلاصې دوته منتظر و. د قندوز اوسیدونکو زاهد الله چې تیر ورځ پر دغه لار سفر کړي د سالنګ د لوی لارې پاړه داسې وایي.
تیر ورځ رالو سالنګ کې معنی واره ډیره ده، خو پاکه کړم دا دواړه خوا واره ډیره پرته ده. موټرې بار بارې ولاړې دي، یعنی هغه کوم ساحه چې ورته ملخان وایي د هغې ځینه چین تړي تر ډیره پورې سالنګ ګولایګانې نام کته را کته کېږي. د ولنګه پورې تقریبا چین تړي موټرې، نو سخته ډیره ده. موټرې خوږي، څو موټرې خوښ شوې وي او خلک ډیر په ستونزو سره روان دي، مجبور دي څه وکړي. موږ رالو خو په ډیره سختۍ سره.
څو میاشتې وړاندې د سالنګ د لارې په اوږدو کې میشتو خلکو د مظاهرې په ترڅ کې د یوې ورځې لپاره دغه لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه.
د سو خبرونو سرخط واوري. طالبانو ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په قطر کې د سولې خبرې به سبا هم ادامه ولري. د ولسی جرګې ناکام غړو د کابل دروازې تړلې دي. د بلوچستان په ایالت کې د تیلو دي او ټانکر او د بس د ټکر له امله اوو ویش کسه وشل شوي دي. اقتصاد پوهانو ویلي دي چې سیاسي بې باوري او تجارتي شخړې نړیوال اقتصادي پرمختګ سوکه کولی شي. او د سنا جرګې جمهور غوښتونکو غړو په دې خاطر د لګښتونو پیشنهاد خور کړي چې د حکومت ځینې دفترونه چې دوه دېرش ورځې کېږي بندې بېرته خلاص شي.
د ګرانو اوریدونکو، نیم ساعت دوه خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیدا. په لاندې شیبو کې د ډېری خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مالشه، سوکاله اوسئ.